السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خرغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارګ باندې کې د لوړپوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې وینا وکړه هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون په اړه باندې ځینې ملاحظات درلودل له هغې ډلې وویل چې دغه تړون له لاسلیک را راهیسې شاوخوا لسو زرو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دا مو د سر موضوع ده نورې رپورټونه او موضوعګانې هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
ولسمشر غنی وای د 15000 طالبانو له خوشی کېدو سره به په یو اونۍ کې د افغانانو خپل منځي مذاکره پیل شي د کډوالۍ نړیوال سازمان وای د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایران څخه راستنې شوي دي په پاکستان کې 15 پوځیان وژل شوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د 15000 طالبانو له خوشی کېدو سره به په یو اونۍ کې د افغانانو خپل منځي مذاکره پیل شي ولسمشر غنی دا خبره نن په کابل کې د سام په هغه غونډه کې وکړه چې کابل کوربه دی او د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ونډه لري
د اسلامیک ریپابلیک ول سون کمپلیټ
د افغانستان اسلامي جمهوریت په نږدې وخت کې د 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړه کړې چې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ د تبادلې په چوکاټ کې ده په دې کار سره موږ له طالبانو سره په یو اونۍ کې د مستقیمو خبرو په هیله یو موږ پر طالبانو غږ کوو چې د خبرو میز ته راسره کښېني او هلته هر څومره ژر چې کېږي په یوه دایمي او جامع اوربند سلاسي ولسمشر غنی وویل چې افغانان سوله او پخلاینه غواړي خو د ولسمشر غنی په خبره طالبانو د افغانانو او حکومت په وړاندې جګړې ته دوام ورکړی دی چارواکي وایي حکومت تر اوسه شاوخوا 4400 طالبانیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه تر 1800 زیات بندیان خوشي کړي دي خو حکومت د څه کم 600 طالبانیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښوولې او ویلي دي چې جرمي دوسیې لري د بندیانو په تبادله کې اختلافات د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ځنډ سبب سوي دي تفصیل وروسته د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دا خبره نن سیشن به په خپل راپور کې کړې ده دغه سازمان په حواله ایران په وروستیو اونیو کې د افغانانو اخراج خورا زیات کړی د راپور په حواله د افغانانو د دغه شمیر اخراج دقیق علت لا معلوم نه دی ایران چې کورونا وایرس سخت ځپلې د خپل هغې اقتصاد د احیا هڅه کوي چې له وړاندې د اقتصادي بندیزونو له کبله ځپل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني په وروستیو کې ویلي چې د ایران 25 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته وي د بدخشان چارواکي وایي کران و منجان ولسوالۍ د وسلوالې طالبانو له موجودیته تصفیه سوه د بدخشان د امنیه قمندانۍ وایاند ثناءالله روحاني رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې ویلي دی ولسوالۍ د تصفیه په عملیاتو کې نه وسلوالې طالبان وژل شوي او یو ولس نورو ټپیان دي
تمام ساحات کې وجه مخالفین مثلا دولت
ټولې هغه ساحې چې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي اوس دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده کیرانو منجان ولسوالۍ چې د بدخشان د لاجور دکان په کې دی تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده پاکستان د دغه هیواد په شمال ویدیس کې د خپلو 15 کمانډو پوځیانو او دوو افراطي وسلولو د وژل کېدو خبر ورکړ د خیبر پښتونخوا د پولیسو ویان امتیاز خان نن سیشن به ویل چې نن سهار وسلول نشته هغه وخت پیل سو چې د تروریزم ضد ډیپارټمنټ کمانډو پوځیان د خیبر پښتونخوا په چلاس سیمه کې پر یو کور چاپه ووهله دغه سیمه د پېښور د شمال په 460 کیلومتري کې پرته ده د امتیاز خان په خبره د دوو افراطي وسلولو د وژل کېدو ترڅنګ یو اندازه وسلې او مهمات هم له دغه کور تر لاسه سی وی دی دینو کسانو ادعا کړی چې یو وجل سوی کس د پانتون محصول و تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کور کې کومې افراطي ډلې دخیلې وي خو په سیمه کې تحریک طالبان پاکستان فعال دی د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د یو ټریلیون ډالرو په اندازه د کورونا وایرس په تړاو د مرستو یو نوې بسته وړاندیز کړه د مرستو دغه نوې بسته به له امریکایانو سره مرسته کوي چې د کورونا وبا له کبله کارونه له لاسه ورکړي دي په مشرانو جرګه کې د اکثریت جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د مرستې وړاندې سوې بسته یو مناسب او په نشه سوی پلان وباله جمهوریت غوښتونکي چې له سپینې ماڼۍ سره پر دې پلان سلاسي وي دي اوس باید له ډیموکراتانو سره جوړجاړی وکړي بلخوا په مشرانو جرګه کې د اکثریت جمهوریت دیموکراتانو مشر چک شومر وویل د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت مالی بسته ډیره کمه ده چې امریکایي وګړو ته کافي نه ده. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو د اور لګیدنې له کبله نږدې 3 میلیارد ژوي یا هم رسیوي یا هم بې ځایه سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن مخبول سو دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګیدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنه کې ویل سوي او دغو اور لګیدنو 133 میلیون تی لرونکي ژوي، 2.6 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 1.5 میلیون چنګوش یې اغېزمنې کړي دي. راپور کې نیدی بل سوی چې دا ستونزه د څو ژویو د مړه کېدو سبب سوی.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارګمانه کې د لوړپوړي پلاوی په څلورم ناسته کې چې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازو پکې حضور درلود خبرې وکړې. ښاغلی غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون باندې هم بحث وکړ. ویل د فبروري څخه تر جولای پورې څه باندې 3,500 افغان پوځیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي.
Our national security and defense forces
امنیتی او دفاعي ځواکونه مرګ جوړ له لزره او وسوه او اته تنه ده. په دې کې 3000 او 1500 تنه شهیدان لرو او 6000 او وسوه یو اتیا کسان ټپیان شوي دي.
ښاغلی غنی د بین الافغانی خبرو په ژر پیل هم ټینګار وکړ. ویل چې د بندیانو د تبادلې په ختمېدو سره به په یو اونۍ کې دوی د خبرو پیل ته په سترګې په لار وي. په دغه پروګرام کې وړاندې نور مسایل هم لرو، لاغې ډلې د کابل د برېښنا د پرچاوي ستونزه چې خلک یې له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
نوشو کولای چې درس وایو د دې له امله چې برقونه نشته دي.
د سې ورځ برقا خراب است، هوا ګرم است.
او د افغانستان د بیرغ د ملي ورځې په اړه هم راپور درته لرو. بیا هم خراغلی ماخام پخیر دغه پروگرام ته مو زه صفی الله ستانگزه او په تخنیکی چارو کې میر احمد صافه خدمت کیو. او ری چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نر ارګ مانی کې د لوړپوړي پلاوی یا سام په څلورمه ناسته کې ګډون وکړ او پرانیستون کې وینا یې درلوده. ښاغلی غنی د نورو ګڼو اقتصادي مسایلو ترڅنګ د سولې او ثبات او امنیت په اړه باندې خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې د امریکا او طالبانو د تړون له لاسلیک راهیسې څه باندې 3,500 افغان پوځیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. سره له هغې هم ولسمشر غني په طالبانو باندې د سولې غږ وکړ. اخوا د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله خوندم نن په یو پیغام کې چې د اختر په مناسبت خپور کړی ویلي دي چې چمتو دي بین الافغاني خبرې وکړي خو که د دوی د بندیانو تبادله بشپړه شي. نور مسایل هم لري او د دغو ټولو موضوعګانو تعقیب خاطر پردیس کړی دی. همداسې بل کابل لمک سره د ټلیفون په کرخه باندې غږیږي. پردیس صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مهرباني وکړئ د ریپورت جزئیات واوروئ.
سلامونه تاسو ته ستنه صاحب. بلې، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سام ناستې په دویمه ورځ خپله وینا وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د طالبان او امریکا د سولې هوکې له لاسلیک کېدو وروسته شاوخوا 10,000 افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وخته ده. ولسمشر غنی وویل
Between February 29th, 2020
د 2020 میلادي کال د فبروري له 9 چې دوی یعنی طالبان او امریکا سره موافقه لاسلیک کړي، د 2020 میلادي کال تر جولای پورې زموږ د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله 10,000 او 200 او 8 تنه ده. په دې کې 3,000 او 1500 تنه شهیدان لرو او 6,000 او 200 یو اتیا کسان ټپیان شوي.
وونډید
ولسمشر غنی وویل د جګړې دغه ډول دوام نور د منلو وړ نه دی. ول طالبانو د اردن غوښتنه وکړه. هغه وویل د لوی اختر ورځې د دې کار لپاره یو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر همدارز وویل د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره به ډیر ژر د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو لړۍ بشپړه کړي. هغه وویل
The Islamic Republic will soon complete the release of 5,000
دا افغانستان اسلامي جمهوریت په نږدې وخت کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو پروسه بشپړه کړې چې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ د تبادلې په چوکاټ کې ده. په دې کار سره موږ له طالبانو سره په یوه اونۍ کې د مستقیمو خبرو په هیله یو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د خبرو میز ته راسره کښېني او هلته هر څومره ژر چې کېږي په یوه دایمي او جامع اوربند صلح شي.
ولسمشر په طالبانو غږ وکړ چې د بندیانو د خوشي کېدو سره د ځان بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. ولسمشر غني د خپلو خبرو پر مهال ویل د 2003 کال د سولې په نیت پیل شوی و، خو طالبانو خپل بریدونه لا پسې ګړندي کړل. ولسمشر همدارشان وویل داسې هېڅ شواهد نشته چې وښي طالبانو له القاعدې ډلې او نورو ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړې وي. له دې سره هممهاله طالبانو د خپل مشر ملا هیبت الله له قوله په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې له امریکایانو سره په دوحه کې د تړون لاسلیک بیا وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره کوښښونه هغه څه دي چې اسلامي امارات په اړه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. په اعلامیه کې همدارس ویل شوي چې اوس په نورو جهاتونو پورې اړه لري چې څومره له دې مهیا شوي فرصت څخه په سمه توګه استفاده کولی شي. د ملا هیبت الله له قوله په اعلامیه کې همدارس ویل شوي چې د بندیانو تبادله چې د زرګونو هیوادوالو او غمځپلو کورنۍ خوشحالۍ او ډاډ سبب شوه یو مهم پرمختګ دی. بلې
مننه کوم. خاطر پردیس د ملا هیبت الله د پیغام په اړه باندې به وروسته راپور ولرو، بشپړ راپور. مننه له تاسو چې د پارک د نننۍ غونډې یا سام د لوړپوړي پلاوي څلورمې ناستې په اړه باندې مو بشپړ جزئیات راکړل. په همدغې مسله باندې تمکیږو. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال او مشر محقق ښاغلی حکمت الله اعظمي له موږ سره په همدې مسله باندې خبرې کوي. اعظمي صاحب، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ټلیفون مو واخیست. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا او طالبانو تړون ته مستقیم اشاره وکړه. ویل چې له هغه وخت راهیسې چې د فبروري 9 کېږي څه باندې 3,500 افغان پوځیان په بریدونو کې وژل شوي دي. څه پیغام رسوي د دا خبره؟
ډېر مننه ستاسو کې تاسو ته سلامونه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رئیس جمهور غني دا خبرې په داس وخت کې چې خلیزات دوه ته سفر کوي شروع کړی دی، او په اني وخت کې دی غواړي چې دغه د تفاهم نامې چې کوم د طالبانو او امریکا تر مابین امضا شوی دی، په هغه کې ځینې تخطي چې سوي دا فشار راوړي پر طالبانو باندې چې اندي هغه موافقنامه پوره نه ده تطبیق کړې، او پر افغان ځواکونو باندې په عام وګړو باندې عملات لکه څنګه چې قرار وو چې هغه باید خشونت سطح کښته شي هماغه رقم نه رسوي. نو دا هغه ډول څرګندوندي چې امریکایي چارواکي هم کوي. یعنی داسې معلومیږي چې نه د افغانستان دولت او نه هم امریکا کوم توقع چې درلودل چې خشونت به څومره کمه کېږي په هماغه اندازه نه وي رقم شوی. نو یو نوه نګرانی او تشویش څرګند کړی دی. خو بیا په عیني وخت کې که د طالبانو استدلال ته وګورئ، هغه دا وایي چې کچيري بین الافغاني مذاکرات په 3 مارچ لکه څنګه چې قرار و چې امضا شروع شي او طالب بندیان الستی وای په لاس ورځ کې، نو بیا به دغه نه پېښېدلای. نو دلته یو نو بلیم گیم، یعنی یو بل پراپر یو بل باندې اچوي، دا یو ډول گیم روان دی. نو خو تر ټولو مهمه دا چې په اخر ورځ کې متاسفانه افغانان د جنگ ادامه او د خوشنط زیاتوالي قیمت ورکوي. پدې کې نه د طالب مشرانو ځامن د مهنده دي او نه سیاسي مشران ځامن. نو فکر کوم غریب بیچاره افغان بس پدې کې د جنگ قیمت ورکوي.
مننه کولای زمي زغواړ مو پوښتم چې د افغانستان جمهور رئیس د دغه ټول مرګوب له سره سره بیا هم د سولې غږ وک اخو د طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې د دوی د بندیانو تبادله بشپړه شي نو خبرې وکوي. اوس تازه رسنیو کې راغلي چې طالبانو د اختر په مناسبت 3 ورځې نه اوربند منلای دي. څه فکر کوي له دغه ټول نخو سره سره بیا هم آیا ممکنه ده چې په لاندې وخت کې بین الافغاني یا مستقیمی خبري وشي؟
بین الافغانی مذاکرات زه فکر کوم شروع کېدلې د دغه بندیانو الکول ته وګوري ځینې په نمبر په ارقامو کې د طالبانو ارقام د افغان دولت ارقامو سره سر نه خوري یا ځینې افرادو کې مشکلات ده خو زه فکر کوم زما باور دا دی چې پر رئیس جمهور غنی باندې حتما به فشار وي د امریکا د طرفه چې دا کم پاتې بندیان چې وي دا یې لاسي او که چیرې یو 500 د بندیان اعلام نشي زه فکر کوم اخواته به خلیدات په طالبانو باندې فشار راوړي چې باید بین الافغاني مذاکرات ته نور تنقیزي او شروع کړي او دا بانجوی نورونه کې چې موږ دومره تعداد بندیان پاتې دی هغه باید لاس زه فکر کوم بین الافغاني مذاکرات به د اختر نو وروسته شروع کیږي او هغه څه چې کوم شرط ته شول شوی یو فکر کوم هغه مخ په پوره کېدو دی
ډیر مننه کوم د افغانستان د پلازمینې کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال او سر محقق ښاغلی حکمت الله اعظمي و له موږ سره خبرې کولې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د نننیو څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غواکی است همدا اوس رسنیو ته د طالبانو لخوا یو اعلامیه لیگل شوی چې پکې د ډلې ویلې دي چې د لوی اختر پښپو ورځو کې د دریو ورځو لپاره دوی دزبندی کوي یعنی اوربند تاییدوي دغه تازه اعلامیه دا او تازه دریز د طالبانو د دوی دغه دریز په داسې وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد داسې وخت کې دغه دریز اعلان کړی دی چې تر دې مخکې د دوی د رهبر ملا هبت الله په پیغام کې د اوربند یا د دزبند کومه مسلې ته اشاره نه و شوې دا چې د ملا هبت الله په پیغام کې په نورو کومو مسایلو باندې تاکید شوی دی په دې اړه باندې به تفصیل احمد تکل واورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلو هڅو په دوام بیا سیمې ته روان شوی څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په برخه کې منځګړتوب وکړي تمه ده چې خلیلزاد به په اسلام آباد او کابل او همداراز په قطر کې له چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي ښاغلي خلیلزاد له دې مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د سولې په اړوند له چارواکو سره خبرې کړي دي په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې خلیلزاد له شنبې ورځې راهیسې تر پرون پورې په اوسلو کې وو او هلته یې د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د خپلو هڅو په اړه خبرې وکړې ناروې د جرمني او قطر ترڅنګ هغه هیواد دی چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره یې چمتووالی ښودلی دی په همدې حال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوند نن سه شنبه په خپل اختریز پیغام کې تر ډیره له امریکا سره د سولې د موافقې پر تطبیق ټینګار کړی خو ورسره یې په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې پالیسي روښانه کړې ده په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې په خپل راپور کې طالبان د ډیری ملکي وګړو په مرګ ژوبله پړه بللي ملا هبت الله هڅه کړې چې خلکو ته د طالبانو له لوري ډاډ ورکړي او ویلي دي چې طالبان له چا سره ذاتي دښمني نه لري بلکې د افغانستان د خپلواکۍ او د یوه سوچه اسلامي نظام د قیام لپاره یې وسله اخیستې ده د طالبانو لوی مشر ویلي دي چې دې ډلې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هم تر وسې وسې هڅه کړې خو هغه تور لګولې چې افغان حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر په زندولو سره په دې برخه کې خندونه جوړ کړی دي ملا هبت الله افغانستانه تر دې مهاله د امریکایي سرتیرو د وتلو او د یو شمیر پوځي اډو د تشولو هرکلای کړی خو په عین حال کې د امریکا له ملکی او پوځي چارواکو غوښتي دي چې د پوینا په نامواجهو څرګندونو او تبلیغاتو سره د امریکا د دې اوږدې جګړې د ختمولو پر وړاندې خند جوړ نه کړي هغه په دې ورسېو کې د امریکا د هوایي ځواک د حملو یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات ستونزې زیږولی شي د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال د ټول هیواد په کچه د واکمنۍ په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه شک څرګندوي محمد میرزا کټوازی نن سه شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې د متحدو ایالاتو پر وړاندې د طالبانو د مشر نرم پیغام حیرانوونکی دی خغلی کټوازی ټینګار کوي چې د نن ورځې افغانستان هغه افغانستان نه دی چې 40 کاله مخکې طالبانو پکې واک چلاوه
ازادي راډیو تاسو ته د طالبانو د مشر ملا هیبت الله هم دارنګ قطر ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه باندې مو راپور واورید. په همدې مسله باندې بیا هم تم کېږو. د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ناندرې او نوي تورونه تبادله شوي. طالبان وایي افغان حکومت دوه اویا تنه هغه کسان آزاد کړي چې د دوی په ورکړل شوي لیست کې نومونه نشته. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي و چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خوشي شي، خو حکومت بیا د طالبانو دغه خبرې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو د پروسې تخریب بولي. فیروزي عزیزي په دغې موضوع باندې یو راپور رالیږلی.
اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او خوشي کېدو لړۍ بشپړېدو ته نږدې ده، د دواړو لوریو لخوا یو د بل پر وړاندې د تورونو لړۍ هم حساسي کی. طالبان وایي افغان حکومت چې بندیان آزاد کړي او لست یې د دوی تخنیکی ټیم ته ورکړی، د 122 بندیانو په اړه پکې معلومات غلط دي او ادعا کوي چې دا دوی ثابت کړي او حکومت هم ورسره منلې، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی تخنیکی ټیم ته په خصوصو یو بندیانو کې د 120 هغو کسانو نمونه هم ورکړي چې په خبره لا هم په زندان کې دي. مجاهد دا هم وایي چې حکومت دوا ویا داسې بندیان هم آزاد کړي چې د دوی لوري حکومت په ورکړل شوی لیست کې نمونه نسته. نوموړی زیاتوي چې ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خصیصي. د دې خبره د درویش کسانو نمونه د آزاد سویو په لیست کې تکراری راغلی دي. ذبیح الله مجاهد وایي شپږ نور داسې کسان دي چې په زندانونو کې مړه شوي، خو نمونه یې د خصوصي سویو بندیانو په لیست کې دوی ته ورکړل شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د افغان حکومت اړخ ته د بندیانو په لیستونو کې د عدم شفافیت له امله ګډوډي موجود دي.
دوه یا کسان نور داسې کسان دوی مختلف کلیو سره سره د مختلف لیست خلک نو نو بنا ان دوی کوم دوه خبرې سکیږي هغه دوی عدم امانګیم ده او شفافیت هم نشته.
ذبیح الله مجاهد وایي دوی د بندیانو د تبادلې د بهیر په لړ کې تر دې دمه د افغان حکومت 899 بندیان او حکومت ورته 4353 کسان آزاد کړي چې یوازې همدا شمیر تاییدوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې او خوشي ولو مسؤلیت لري د طالبانو د اداوی ردوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلی چې د اداوی بے بنسټ دي او ځکه کیږي چې دا پروسه تخریب سي. ځکه د ښاغلي فیصل په خبره دوی یعنی طالبانو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. ښاغلي فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دوی تر اوسه د طالبانو 4328 کسان خوشي کړي دي. افغان حکومت هم مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا خوشي شوي بندیان ټول امنیتي او حکومتي کارکونکي نه دي، بلکې عام خلک هم پکې شامل دي. خو د سولې علي شورا پخوانی مرستیال حاجی دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې په تفاهم سره د مذاکراتو پر وړاندې خندونه لري کړي. هغه ازادي رادیو ته وویل
لکه د افغان په صفت چې دې موضوع ته ګورو، خو خبره دا ده چې دې کې ګټه ټوله ده چې نه اوس حکومت په دې خوشی کولو کې که د نورو امتیازات لپاره باندې لټوي ښه کار نه دی. او طالبان چې اوس دا 5000 یو کمی مګل د مذاکره نه شنو کوم ته ښه خبره نه ده که څه کسان پکې کم وو او هغه د هغه وروسته د خبرې په جریان کې را خوشي شي، خو مذاکره دې شروع شي. د مذاکرې سره سمدلاسه د اوربان د جنگ د کمیدو او بل اخره د نور ستونزې د خاصه د طرفین دي او د ولستي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحا کې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلی چې تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې باید افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان بیا د افغان حکومت 1000 تنه بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
لتیرو درې ورځې راهیسې په کابل کې برېښنا له پرچاوي سره مخ ده او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. کابل کې خلک له 4 ساعتونو یوازې په 2 ساعتونو کې برېښنا لري. په دې اړه باندې امید ظهیر مال یو راپور جوړ کړی.
پلازمینه کابل 21مه پیړۍ او په 4 ساعتونو کې 2 ساعته برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې و چې په 1399 کال کې به کابل 4 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ 3 شپې ورځې په ساعتونه له نعمت محروم دي. دوی په خبره د کورونا ویروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دوه تنه کابل میشتي، نور سید او جاوید.
کرونا وایروس د شیوی له امله موږ نه شو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو. له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا زر د دوه ورځې کېږي چې موږ هیڅ نه شو کولای چې درس وایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي،
د سه ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است، باز حکومت نه غویم که برقا مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي.
نن د اسد ومه د افغانستان د بیرغ ملي ورځ ده. په دې ورځ کې دغه درې رنګه بیرغ د هیواد په ډېرو سیمو کې تر سترګو کېږي او خلک یې جشنونه نیسي او لمانځي. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی چې د جاوید امیرخیل په سندرې پیلېږي.
د افغانستان ملي بیرغ درې رنګ دی چې په منځ کې په سپین رنګ ملي نښان ته ځای ورکړل شوی دی. دغه بیرغ په مستطیل شکل جوړ شوی چې رنګونه یې له کیڼې نه ښي خواته په ترتیب سره نښتي دي. د افغانستان د ملي بیرغ ځانګړتیاوې د دغه هیواد د اساسي قانون په نولسمه ماده کې توضیح شوي دي. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع د افغانستان د ملي بیرغ د درې رنګونو د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تور رنگ د هغه وخت نمایندگی کوي. دا استعمار دوره وه، توره دوره وه. سور رنگ د دې لپاره ورکړل شوی د افغانستان قهرمان ملت د انګریز سره مبارزه وکړه، وینې یې توتې کړې او په نتیجه کې یې ازادي وګټله. نو دا د وینو یادګار دی. او درېیم رنګ یې چې شین دی، هغه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو نه دا درې رنګونه په دې فلسفه لري.
د افغانستان د وسنی ملي بیرغ رنگونه په 1301 لمریز کال کې د شاه امان الله خان لخوا د پغمان په جرګه کې مطرح او تصویب شول. دغه بیرغ په منځ یعنی پر درې واړو رنگونو په سپین رنگ د محراب او منبر نښان ته ځای ورکړل شوی او دغه نښان په پورتنۍ برخه کې د الله اکبر کلمه او په لاندنۍ برخه کې افغانستان او 1298 لمریز کال یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو نیټه لیکل شوی ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه بیرغ چې هر چیرې رپیږي د انساني نظام او د یوه هیواد د اوسیدونکو ښکارندویي کوي. سو بیرغي وخت بیا نه راځي او د پیښور او کویټې په تروریستي اډو کې به طرحه شوي بیرغونه هیڅکله هم د افغان دولت پر بام ونه رپیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
او د امریکا سنا جرګه د کرونا وایروس لامل د غیواد زپل شوی اقتصاد درغونې لپاره د مرستو پر یو ټریلیون ډالرو موافقه کړې ده. خو دیموکراتان وایي د مرستو دغه نوې بسته به ونه شي کړای د هغو امریکایانو چې د کرونا وبا ډیر زیانمن کړي زپل شوی اقتصاد ښه کړي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې جمهوری غوښتونکو د یو ټریلیون ډالرو په اندازه د کرونا وایروس د مرستو یو نوې بسته وړاندیز کړه. د امرستو دغه نوې بسته به له امریکایانو سره چې د کورونا وبا له امله یې کارونه له لاسه ورکړي او هم له نورو برخو سره چې دغې وبا اغېزمن کړي مرسته کوي. په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکنل د مرستې وړاندې شوې بسته یو مناسب او په نښه شوی پلان وباله چې تمرکز به یې پر دې وي چې خلک بېرته کارونه پیل کړي او ښوونځي پرانستل شي. مکنل وویل یوه د کورونا وبا ده او بله رغونه چې دواړو ته باید پام وشي او زیاته کړه چې امریکایان زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هغه په وینا اوس چې امریکایان په سختو ستونزو کې راګیر دي، دې ته اړتیا ده چې دغه مرستې پراخې مناسبې او هدف یې معلوم وي. جمهوری غوښتونکو چې له سپینې ماڼۍ سره پر دغه پلان جوړ راغلي اوس باید له ډیموکراتانو سره روغه جوړه وکړي. د کانګرس غړي تر فشار لاندې دي چې د هغو میلیونونو امریکایانو اندېښنو ته باید ځواب ووایي چې د روانې جولای میاشتې په 1 دې ته سترګې په لاره دي چې له فدرالي حکومت څخه د بیکاری نغدي اضافي مرستې ترلاسه کړي. دا له دولتي مرستې بېله ده چې دوی یې ترلاسه کوي. د دغه نوي پلان له مخې به په نغدي مرستو کې د پام وړ کمی راشي. په دې معنا چې له $600 څخه به چې اوس یې دوی په اونۍ کې ترلاسه کوي هغه به $200 ته په اونۍ کې راکمه شي. ډیموکراتانو سمدستي دغه پلان ډیر محدود وباله او هغه د بل $3 تریلیون پلان په مقایسه چې د استازو جرګې په می میاشت کې وړاندې کړی او په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو سرانتورانو پرې له غور کولو ډډه کړې وه کمزوری وباله. پیسنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د جمهور غوښتونکو دغه پلان ډیر کوچنی دی او هغه به ونشي کولی چې د امریکایانو دا اندېښنې چې آیا وبه کولی شي په خپل وخت بیلونه تحویل کړي او له خپلو اپارتمانونو به نه ایستل کیږي سمدستي لرې کړي.
ازادي راډیو پښتو خبری مجله مو واورېده. مهم مسایل او همدغه مسایل به په دری پروګرام کې سید سمی عباس وړاندې کړي.